في محبوبي سخاوله.
سرخط خبرها، رئیس جمهور غنی از بهر حرمت گذاشتن به خون قربانیان حمله مرگبار دیروز در کابل، چوک ده مزنگ را چوک شهدا نامگذاری کرد. بالی زابل از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد و در یک ماه گذشته 27 تن در پیوند به کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در کشور بازداشت شدند. تفصیل خبرها، رئیس جمهور غنی از بهر حرمت گذاشتن به خون قربانیان حمله مرگبار دیروز در کابل، چوک ده مزنگ را چوک شهدا نامگذاری کرد. در خبرنامه قصر ریاست جمهوری آمده که آقای غنی به مسئولان شاروالی کابل دستور داده تا برای نامگذاری این چوک به نام قربانیان حمله دیروز دست به کار شوند. در خبرنامه آمده که با نامگذاری چوک ده مزنگ به نام کشته شدگان نسل‌های آینده این قربانی را فراموش نخواهند کرد. رئیس جمهور غنی همچنان با شماری از مقام‌های بلند پایه در مراسم فاتحه خوانی قربانیان این رویداد که امروز در قصر ریاست جمهوری برگزار شده بود اشتراک کرد. چوک ده مزنگ روز شنبه شاهد تجمع و مظاهره اعضای جنبش روشنایی بود، اما در جریان این تظاهرات انتحار کننده مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخت که سبب کشته شدن حدود 80 تن و زخمی شدن 231 تن دیگر گردید. مسئولیت این حمله را گروه داعش در افغانستان بر عهده گرفته است. والی زابل از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل امروز به رادیو آزادی گفت که لحظات گذشته شماری از حمله کنندگان مسلح در مسیر بزرگراه زابل کابل در ولسوالی شاجوی این ولایت به بسم الله افغان مل حمله کردند، اما بر وی آسیبی در این رویداد نرسیده است. به گفته سیال والی زابل میخواست در مراسم بهره برداری یک مسجد در ولسوالی شاجوی این ولایت اشتراک ورزد. و در یک ماه گذشته 27 تن در پیوند به کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در کشور بازداشت شدند. در خبرنامه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم و مسکرات مواد مخدر آمده که این افراد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. خبرنامه همچنان افزوده که یک زن افغان و یک مرد تبعی ایران در میان بازداشت شدگانند، اما تلاش می‌ورزیدند تا مقدار زیاد مواد مخدر و مشروبات الکلی را به دیگر بخش‌های این کشور چاپ کنند. از بازداشت این افراد در پیوند به قاچاق مواد مخدر در حال خبر داده می شود که مشاور شورای امنیت ملی در سفرش امروز به روسیه در کنار مسائل سیاسی و کمک‌های نظامی از این کشور خواهان مبارزه مشترک با کشت و کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم جعفر احمدی را همراهی کنید.
سلام، خوش آمدید. مقام های ترکیه می گویند که یک مقام ارشد نزدیک به فتح الله گولن رهبر مذهبی ترکیه را دستگیر کردند. مقام ها گفتند که هایل هانجی دیروز در ایالت ترابزون دستگیر شد. او فرد دست راست گولن خوانده شده است. مقام ها اوائل دیروز نیز گفتند که محمد سعید گولن برادرزاده گولن را بازداشت کردند. انقره گولن را به خاطر کودتای ناکام 15 جولای در ترکیه مقصر دانسته است، اما گولن که در تبعید خودخواسته در امریکا به سر می برد دست داشتن در تلاش کودتا را رد کرده است. رئیس جمهور ترکیه از دستگیری 13156 هزار نفر دیگر به شمول 126 جنرال در ارتباط به تلاش کودتای اخیر در کشورش خبر داده است. رجب طیب اردوغان دیروز در یک سخنرانی ثبت شده که از طریق تلویزیون ملی ترکیه پخش شد چنین گفت:
بو ضربه گیریشیمی ملتیمیزده.
این تلاش کودتا تنها علیه دولت، حکومت و پارلمان نبود، بلکه علیه نیروهای مسلح ترکیه نیز بود. نیروهای مسلح ترکیه و سربازان ما نزد ما گرامی هستند.
این زمان در ترک سلاحلی قوتلریمیزده.
پیش از این گفته شده که پس از کودتای ناکام در ترکیه 60 هزار تن دستگیر و یا از وظایفشان برکنار شدند. در یک تحول مربوط بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه اعلام کرده که گارد ریاست جمهوری ترکیه منحل خواهد شد. در یک بمبگذاری انتحاری در بغداد پایتخت عراق چند نفر کشته و زخمی شدند. بمبگذار یک پوسته تلاشی پلیس را امروز هدف حمله قرار داد. شمار دقیق تلفات این رویداد روشن نیست، اما خبرگزاری ها به نقل از مقام های عراق گزارش دادند که 6 تا 15 تن کشته شدند و بیش از 20 نفر دیگر زخم برداشتند. یک مقام صحیح به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که در میان کشته شده ها 3 افسر پلیس شامل هستند. حسن محسن شاهد عینی این حادثه است. یک مرد که واسکت انتحاری بتن داشت از یک سرویس پیاده شد و به محض قدم گذاشتن به سرویس دیگر خودش را منفجر ساخت. اینجا همه چیز نیست، همه مردم نادار هستند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این بمبگذاری را به عهده گرفته است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که فرانسه و جرمنی با تروریسم سازش کردند. آقای ترامپ در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC که امروز نشر شد همچنان گفت که امریکا باید مهاجرت از هر کشوری را که با تروریسم سازش کرده متوقف بسازد. وزرای خارجه 10 کشور عضو انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا امروز در ونتیان پایتخت لاووس با هم ملاقات می کنند. انتظار می رود بحث های آنها روی اختلاف ها بر سر مالکیت بایره جنوب چین و حکم اخیر محکمه هاگ در این مورد متمرکز باشد. محکمه داوری در هاگ در 12 جولای ادعاهای چین در مورد مالکیت بخش زیادی از بحیره جنوب چین را رد کرد. فیلیپین از محکمه خواسته بود تا به اختلاف در مورد این ادعای مالکیت چین رسیدگی کند. ویتنام، برونی و مالیزیا موضع‌گیری چین در این مورد را نیز رد کردند. دیپلمات‌های انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا روی ترتیب یک اعلامیه مشترک در این مورد کار می‌کنند تا آن را در پایان ملاقات وزرای خارجه کشورهای عضو این انجمن پخش کنند. اما هنوز اختلاف نظر میان برخی از اعضای این انجمن در مورد فیصله محکمه هاگ باقی است. چند کشور متحد چین انتظار دارند تا از ادبیاتی که میتواند خشم بیشتر چین را برانگیزد خودداری شود. و تیاره آفتابی سولر امپلس 2 به قصد آخرین گردش در سراسر جهان اوایل امروز قاهره پایتخت مصر را ترک کرد. این تیاره در مارچ 2015 پرواز خود را از ابوظبی آغاز کرده بود و به ابوظبی باز می گردد. برتراند پیکارد پیلوت سوئیسی پیش از ترک قاهره به خبرنگاران گفت که این یک پروژه انرژی برای یک جهان بهتر است. او درباره این سفر افزود: در مجموع این یک پرواز 48 ساعته خواهد بود، بنابراین یک پرواز نفسگیر است، اما شما می دانید که ما در این بخش آموزش دیده ایم. پیکارد و پیلوت سوئیسی دیگر به نام اندری بورشبرگ هدایت این تیاره را به نوبت اجرا می کنند. این تیاره 35,000 کیلومتر پرواز کرده و در جریان شب می تواند با استفاده از انرژی ذخیره شده در بطری هایش پرواز کند. پایان خبرها.
یا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. دوستانو، پولیو یا گذرن ناروغی ته بیا هم خبرونه زنګړی شوی. د خبرونه په دویمه برخه کې ډاکټر صاحب د پولیو ناروغی د مخنیوي په لارو چارو خبري وکي، او همدارنګه دوی به وی چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په دې برخه کې کوم پروګرامونه تر لاس لاندې لري. ډاکټر صاحب ایوب، د خبرونه په دې برخه کې کوم ته د پولیو ناروغي د مخنیوي په اړه تاسو معلومات راکې. مخکې مو ویل چې پولیو پیښې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې دي، خلک څنګه کولای شي چې د دغې ناروغۍ نه مخنیوي وکړي؟
بلې لکه چې مخکې هم ما ورته اشاره وکړله د پولیو ناروغي چې ده هیڅ ډول درملنه نه لري. د دې ناروغۍ د خلاصون لپاره یوازینۍ لاره چې ده هغه د پولیو د دوه څاڅکي واکسین تطبیقول دي، او دغه دوه څاڅکي واکسین هم زمونږ رضاکاران چې دي په هر کمپاین کې د دوی کورونو ته وروړي او د دوی د کورونو دروازې ټکوي او په هغې کې د پنځو کالو نه د کم عمره ماشومانو پوښتنه کوي. نو که چېرته زمونږ درنې کورنۍ د خپلو ماشومانو د روغتیا سره رښتیا مینه لري، نو هر ځلې چې دغه د رضاکاران د دوی کورونو ته ورځي نو دغه ماشومان که چیرته د کمپاین کې واکسین کی او یا هم که چیرې د واکسین نه پاتې کیږي نو بیا په دې روغتیایي مرکزونو کې د دوی د واکسینولو لپاره لکه د واکسین ټیمونه شته دی. نو همدغه یوازینۍ لاره د واکسین تطبیق دی، او د دې په څنګ کې لکه د چاپیریال او خپل شخصي او فردي حفظ الصحه هم د دې ناروغۍ په کنټرول او مخنیوي کې ستر لاس لري.
بله، سید محمد له پټیا نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. د دوه یا درې ورځې په مده کې لا ټول یو څنګه هم پاتې شي کومه یې کومه څنګه باندې ګرځي
دا پښتنه له سره کومه تر کې یو ځل غږ مو پری راغی سم موږ ونه رسیدو کې
پښتنه مده کې
بخنه غواړم دغه د لین لیکه داسې جوړه نه ده که دغه پوښتنه بیا تکرار کړم.
دوی وایي چې د واکسین نه پاتې شي په دوه میاشتنۍ یا درې میاشتو کې، نو باید څه وکړي؟
بلې، مخکې هم تاسو ته ما عرض وکړ کله چې د واکسین ټیمونه تاسو کورونو ته راځي نو هر ځلې چې دغه د واکسین ټیمونه تاسو کورونو ته راځي نو تاسو د خپل ماشومان چې دي د واکسین ټیمونو ته ورولی او هلته واکسین کوي. که خدای مکا دغه واکسین ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي بیا کېدای شي تاسو په چاپیریال کې نږدې روغتیایي مرکز وي، نو هغه نږدې روغتیایي مرکز ته ویسئ، هلته هم د واکسینونه شتون لري او هغوی بیا تاسو ماشومانو ته واکسین ورکوي او د دې ناروغۍ د ګواښ نه خوندی پاتې کی.
بله، حمید سادات له کندهار نه، مهرباني وکړئ سادات صاحب.
بله، السلام علیکم ډاکټر صاحب. سمې پښتنه دا ده چې مخکې به دا واکسین دا رقم په کال کې یو وارې دوه وارې یا درې وارې وو، اوس هر ورځ واکسین او اعلان نه وي. خلک تشویش کې دي، خلک چې دوی پوه لري، استعداد لري، پوهنتونونه ویلي دي، هغه وایي واکسین به په هفته کې یو وارې وو، په میاشت کې دوه یو وارې یا په دوه درې میاشتو کې، اوس هره ورځ واکسین اعلان نه. نو په دې کې ځینې خلک دا وایي چې وشې پښې ګرځي یا غلط تفسیرې کوي. نو په دې کې ډاکټر صاحب که دا معلومات راکړي چې آیا دا تاوان نه کوي او یا دا پخوا به په کال کې دوه واره درې وارې وو، اوس تقریبا په هفته کې په میاشت کې دوه واره درې وارې حتمن دا کار جریان لري.
بله، تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړله حمید سادات صاحب. دا رښتیا هم چې په تیرو کلونو کې مونږ لکه په اول په پیل کې په کال کې دوه یا درې ځلې یا څلور ځلې به دغه واکسین تطبیقېده، خو په هغه وخت کې مونږ د دې ناروغۍ د کنټرول په برخه کې وو چې دا ناروغي کنټرول کړو. اوس غواړو چې دغه ناروغي په بشپړ ډول سره لکه نړۍ کې چې نورو هیوادونو له منځه وړې ده مونږ یې هم له منځه یوسو. نو په دې خاطر باندې چې دغه د پوریو د ماشوم د دې ناروغۍ جرړې مونږ د افغانستان نه وباسو، نو یوازینۍ لاره یې همدغه ژر ژر د ماشومانو واکسینول دي. او واکسین چې دی دا یو ډیر خوندي واکسین دی، هیڅ ډول جانبي عارضې د ځانه سره نه لري. هر څومره چې یو ماشوم د دې واکسین ډیر زیات واخلي په هماغه پیمانه د دې ناروغۍ په وړاندې د ماشوم مقاومت زیاتیږي او بیا دغه ناروغي نشي کولی چې دغه ماشوم د برید لاندې ونیسي او د دې ناروغۍ ښکار یې کړي. نو ګرانه، هر څومره چې ماشوم په زیاته پیمانه سره واکسین واخلي په هماغه اندازه د دې وجود د ناروغۍ په وړاندې غښتلې کیږي.
شیرولی له پکتیا نه، مهرباني وکړئ شیرولی خان. روختیا جوان شتمنی پروگرام اوره مهربانی وکای خا
شیر ولی خان تاسو ته زمونږ واکسیناتورانو کوم هغه مهالویش خودلې دی په همدغه مهالویش باندې تاسو مخته لاړ شئ ان شاء الله تاسو به ډېر یو ښه ګلالۍ او سالم ماشوم ولرئ. دا یې صحیح درته ویلي دي چې د څلورم دوز واکسین د تطبیق نه وروسته بیا نهه میاشتې وروسته ماشوم ته واکسین تطبیق کیږي، یعنې کله چې تاسو ماشوم اتلسو میاشتو شو بیا د شری دویم دوز واکسین ورته تطبیق کیږي چې بیا انشاء الله کله کول د تل د پاره د شری د ناروغي د غاخ نه به وژغورل شي. ډیر مننه تاسو ډیر خط دغه مونږ ته د واکسین مهالویش تشریک نو که دغه نور ته هم ورسي او نور هم د تاپ دغه پل باندې پل کی دي ان شاء الله زمونږ د ټولنې ډیر ماشومان به سالم د ټولنې ته وړاندې شي. ډیر زیاته مننه تاسو نه
مننه کوله دوی دوستانو به هم یادونه کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره مل مده او اساسې پوښتنې د پولیو په برخې کې ځوابوي. رازو بل اوریدونکو ته ګورو چې دوی د پولیو اړوند کومه پوښتنه لري وطن دوست پولیو کې د مهرباني وکړي.
مہربانی
بلے وطن دوست صاحب زینی معشومان داسې چې پیدایشی ډول سره یا مایوب یا ابسترگی کگی یا هم داسې د فلج د خطر سره مخی نو دا ډیر داسې یی چې په هغه معشومانو کې چې کورنۍ نږدې سره ودونه کړي لکه د خپل د ترور لور یا د ترور لور واده کړي یا سره د وینې هغه شراکت موجود وي نو په ډیرو ماشومانو کې دغه حالتونه منځ ته راتلی چې دا بیا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ سره تړاو نه لري. خو بیا هم تاسو کولای شئ چې په خپل چاپیریال کې نږدې روغتیایي مرکز ته ورشئ او د ډاکټر مشورې ترلاسه کړئ چې هغه تاسو ته په دې اکله باندې څه وایي. د دې ډېر لاملونه کېدلی شي البته.
بله محب ل زابل نا میرا بنی ہو کئی
بله مستر میدار ڈاکٹر صاحب میں نے ایک پرجیسٹ ایک مسئلہ کر میں نے کہا میں جب میں اس نے یہ وندا جس کو جواب بخترا کو ماشین سردار ڈاکٹر صاحب وہ جو ہے
محب خان دا زائد تم تغیر ور کے لگ سوچ مغاگ مسیرہ شی
میں وسن جو
ہاں میرا بنی ہو کئی اس
ما ما پتہ نہ جواب مال څه محترم ته هغه خدای پښتنې ته تر ډېره د پرې دوا راکړي هغه واکسینونه چې په شپخانو یا کلینیکونو کې ورکول کېږي او هغه چې اطرافو یا من سپیر ته اوري
بالکل ساجي غاور مهرباني
بل ما صرف د موادو پاتله یعنی هغه ویروس وژن کې مواد چې په کاری کې دي او هغه ویروس وژن کې مواد چې په داخلي لاله لري چې ماشین جوړ کړي دا هغه ترمن چې هغه چې توپیر ستا کنه یعنی په یو کې بعد کې کم په بعد کې ډېر او که په په ټول کې هغه میکروبوزون چې موږ ما ویروس وژن کې مواد په تشکاری او په هغه تفصیل له لارې ورکل کیږي په ټول کې په یو اندازه ده په دغه اندازه یعنی په دې په ډول چې کوم په یو بل کې توپیر نه په یو اندازه ده تاسو نه ولا
مننه کوم ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو مشوره درکې مننه مهرباني ډاکټر صاحب
محب ورور تاسو لکه یو تخنیکی پوښتنه وکړله طبعا هغه مواد یا توکي چې د دینه واکسین جوړیږي نو دا پزینو کې پزینو پچکاریو کې پزینو تاسو کې د دې اندازه سره توپیر لري معمولا کله چې پچکاری په شکل باندې واکسین جوړیږي نو تبن هغه کې هغه ټول توکي چې ځای په ځای کیږي هغه ټول بدن ته داخليږي. نو بیا د خولې د لارې کې واکسین تطبیق شي ځینې حالاتو کې بیا داسې د دې کېدای شي هغه مقاومت یې په هغه پیمانه سره نه وي، ځکه چې دغه کله چې ماشوم واکسین وخوري هضمي جهاز ته داخل شي کېدای شي په ځینو حالاتو کې ماشوم په اسهال یا په نسناستې باندې اخته وي. د واکسین ټول چې ماشوم څکلی دی په هغه پیمانه باندې جذب نه شي، یعنی او کم اندازه جذب شي، ځینې نور په زیاته پیمانه باندې دا لکه په غایته موادو کې اطرا شي. نو پچکارۍ په بڼه باندې کوم واکسین چې تطبیق کیږي هغه خو پوهیږي چې کله ټول ستنې کې د واکسین د داخل شو بیا په غوښه کې لاړ نو هغه ټول وجود د هغې نه ګټه پورته کولی شي. نو طبعاً هغه واکسینونه چې د خولې د لارې تطبیق کیږي یا د پچکارۍ له لارې تطبیق کیږي د دې په اندازه کې د پام وړ توپیر شته دی.
توخی له زابل نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم توخی صاحب. توخی صاحب ساسی غاورو مهرباني.
سلام علیکم توخی هم د زابل ولایت.
وعلیکم سلام.
تاسو سره په تماس کې تاسو محترم د ستر څخه خپل د مینې د سلامونه وړاندې.
مننه مهرباني وکړئ.
محترم د ستر څخه د خنډ سوال وکړنه ده چې په افغانستان کې خو روسیان د غوجنګو او انقلابو دا د وخت یا کار ځنډولی وو، خو البته په د خارج نړۍ په نوره نړۍ خو موږ نه دی لیدلی، پاکستان هم لیدلی ده. آیا په دغه نوره نړۍ کې خو هم دا ماشومان نوي زیږي پیدا کیږي دغسې په کال کې به خامخا په میلیونو یا په کور زیږي په دغو کې هم دا واکسین دغسې په چټکه توګه په دغونه جدي ډول باندې حکومت ورته متوجه ده او که دا یوازې په افغانستان کې ده. دلته کله د کمنورو اورېدونکي ته مخته هم وویل څه څه سوالونه خلکو ته ورپیدا کېږي، خو البته موږ ته صحیح معلومات نشته چې دا اوس مو واقعي دغه ده او موږ له نورې نړۍ نه لرو که په دې حد کې تاسو معلومات راکړئ چې هلته هم دغسې جدي چالان ده. او بل که چیرې موږ تر پنځو کلو لوړ عمر ماشوم ته واکسین ورکړو، یعنې دا څو کلو وي د نو کلو وي تا وراسي، آیا دا به دې ته خطر کوي چې نه کوي یا تکرار پکې راسي؟ مثلا دوه واکسیناتوران راسي معلومات نه وي و یوه ماشوم ته دوه واره واکسین ورکړي دا ضرر لري که نه لري؟
ډېره مننه توخی صاحب، تاسو هم ډېر ښو ټکو ته اشاره وکړله. واکسین چې دی د په ټوله نړۍ کې دغه واکسین تطبیق کیږي، البته په دغه پیمانه چې اوس وخت کې افغانستان کې تطبیق کیږي په دې پیمانه باندې نه دی، ځکه چې هلته خلک ټول لوستي خلک دي او هغه کله چې ماشوم وزیږیږي نو د زیږیدو نه وروسته هغوی ته یو کارت جوړیږي او د هغه کارت مطابق هغوی ته ویل کیږي چې په دغه او دغه ورځو کې تاسو د ماشوم د واکسین وخت دی او هغې ته راسئ. نو خلک هم لکه لوستي خلک دي او په خپل هغه د ماشوم د واکسین د تطبیق مهالویش هغه په پام کې نیسي او په هماغه ټاکلي وخت کلینیکونو ته ځي او واکسین کوي، لکه په دې پیمانه نه دي لکه دلته چې دی. او بل تاسو پښتنه داسې وکړه چې که چېرته د لوړ عمر ماشوم ته دا یا کس ته دا واکسین تطبیق شي دا کم ضرر لري؟ دا ضرر هیڅ نه لري، یوازې اندېښنه دلته دا ده چې که چېرته لویانو ته هم تطبیق شي نو بیا موږ د واکسین د کمښت سره مخامخ کېدلی شو. همدا اوس که تاسو په یاد وي زموږ حاجي صاحبان چې دي یا عمرې ته چې ځي نو د سعودي عربستان لخوانه ورته امر شوی دی، همداسې هندوستان ته کېدای شي تاسو ګاونډ نه یا تاسو په خپله تللي یاستئ. نو که چېرته د افغانستان نه هندوستان ته هر څوک ځي په هر عمر کې ځي که هغه خوري موري او یا په زاړه عمر کې کس وي، نو که چېرته د واکسین کارت ونه لري واکسین ورته تطبیق شوی نه وي هندوستان او د نړۍ نور هیوادونه هغوی ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. نو که لویانو ته تطبیق سي هم ګټه شته تاوان یې نشته، خو یوازې که چېرته موږ لویانو ته واکسین تطبیق کړو نو بیا به د ماشومانو د واکسین د کمښت سره موږ مخامخ شو. نو تاسو د پښتنې نه ډېره مننه، ډېر تخنیکي پښتنې مطرح کړې وې.
بله ډاکټر صاحب، ایوب راځو دې ته چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ویروس د بشپړ منځوړل لپاره کوم پروګرامونه د مال تر لاس لاندې لري؟
بلې لکه چې تاسو هم په جریان کې استئ، مونږ هر کال
مننه کوم له دوی ډاکټر صاحب که هم موضوع سره اړخ نه لګي خو بیا هم که تاسو کومه مشوره لرئ مهرباني وکړئ.
خیر محمد خان ورور، تاسو تم لکه څو ځلی ویل شو چې زمونږ د نننۍ پروګرام موضوع د پولیو او د هغې اړوند لکه واکسین ته ځانګړې شوې ده، خو دا چې تاسو خپل لکه ستونزه مونږ ته وویله دغه دانې چې دی دا ډېر لکه لاملونه لري، کېدلی شي په ځینو حالاتو کې تاسو ورته اشاره وکړله د اساسیت له کبله هم رامنځته کېدلی شي، او یا هم کېدلی شي چې د ځینو حالاتو کې د کوم دغه سره لباس سره حساسیت ولري، او یا د کوم خوراک سره، او هغه بل تاسو کور کې که هغه بل څوک چې تاسو یاد کړئ چې دا هم دغسې د غوښې د خوړلو سره، نو دغه شیونه چې دي دا طبعا دوی خو نیکه مرغه چې پیدا کړي دي چې د غوی د غوښې د خوړلو نه وروسته دغسې تکلیف معده باندې راځي، نو خوراکونو سره هم ځینې وخت حساسیتونه پیدا کېدلی شي. ښه بدیل دا دی چې بیا د چرګانو غوښې یا هم کېدلی شي چې د میانو غوښې د غوی د غوښې په ځای باندې استعمال کړي، او که چېرې کوم نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او د ډاکټر مشورې ترلاسه کړي، ځکه کېدای شي په فزیکي شکل باندې هم هغه دانې وګوري او یا هم د مریض نه پوښتنې بعضې وکړي، نو کېدای شي تشخیص ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. د خپرونې یوازې دوه نیمې دقیقې وخت لرو، د خپرونې په دې وروستۍ برخه کې که د پولیو د مخنیوي لپاره کوم پروګرامونه چې عامه روغتیا وزارت لري په دې اړه هم تاسې خبرې وکړئ.
بلې، لکه چې مخکې ما عرض وکړه چې د پولیو د لمنځوړنې په خاطر باندې مونږ هر کال څلور ځلې سراسري کمپاینونه په لاره باندې اچوو، چې د دغه کمپاینونو دوه لړۍ د په پسرلي کې او دوه نورې هم په منی کې په لاره باندې اچول کېږي، او هر کال مونږ د نږدې د 8 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان د دغه سراسري کمپاین په لړ کې مونږ واکسینوو. د دې په څنګ کې هغه ځایونه چې د خطر سره مخ دي، خصوصا د ډیورن په فرضي کرښې سره په پوله پراته دي، او د دې د پولیو د سرایت ګواښ په هغه ځای کې ډیر زیات دی، نو دغه 14 ولایتونه دي. په دغه 14 ولایتونو کې نږدې مونږ هره میاشت پولیو کمپاین په دغه 14 ولایتونو کې مونږ پلی کوو. د دې په څنګ کې هغه ځایونو کې چې کله چې د پولیو یوه مثبته پیښه راپور شي، نو بیا په هغه ځایونو کې بیا د دې ولسوالۍ ته یا ولایت ته چې د نورو وګړو تګ راتګ پکې، بیا د واکسین په واسطه باندې مونږ کولی شو چې د دغه وایروس د سرایت مخه ونیسو او هغه ځایونه واکسین کړو. نو د عامې روغتیا وزارت تل هڅه کړې ده چې با کیفیته خدمات د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسوي، او په دې لړ کې مونږ ډېرې زیاتې تخنیکی لاسته راوړنې هم لرلې دي. مخکې ماته نه یادونه وکړه چې د پولیو د دوه ډول واکسین چې دی دا د 1999 کال را په دې خوا اوس له منځه تللی دی، نو په دې خاطر باندې دغه واکسین د دې لپاره چې قوت یې زیات شي، مونږ د یو او درې ډول واکسین اوس په خپل ترکیب کې پرېښود، هغه د دوه ډول مونږ د منځه ویوړلو، او د دې په څنګ کې مونږ په ځینو ولایتونو کې د پولیو د کنټرول بیړني مرکزونه جوړ کړل، هغه ځایونه چې د خطر سره مخامخ وو لکه د ننګرهار په ولایت کې، همدارنګه د کندهار په ولایت کې، د فراه په ولایت کې مونږ د پولیو د کنټرول بیړني مرکزونه ایجاد کړل چې دغه مرکزونه به په ټولو هغه ځایونو کې چې د پولیو د خطر سره مخ دي هغه ځایونه به مونږ ته په ګوته کوي او په هغه کې به مونږ د پولیو په وړاندې کوم هغه کړنې چې اړینې دي هغه به ترسره کړو.
یوه نړۍ مننه دوستانو، دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا یادونه کوو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره په سټوډیو کې وو او د پولیو په اړه یې موږ ته بشپړ معلومات راکړل. ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه. دوستانو، د خپرونې په راتلونکي نیم ساعته خپرونې د پاره موږ همکاران سټوډیو ته راغلي. راتلونکي نیم ساعته خپرونه کې له تمیم اخګر سره ملتیا وکړي.
بله، تشکر نوچه جان، خسته نباشین. سلام علیک به شنونده ها. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان هست و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من تمیم اخگر با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی در این 30 دقیقه میزبان شما خواهیم بود. در آغاز از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد عدم راه اندازی عملیات‌های نظامی حکومت پاکستان در برابر مخالفان مسلح که در آن کشور بوده باش دارند با جزئیات میشنویم و با تعقیب آن گزارش‌های در مورد رویداد خونین روز گذشته داریم و اینکه مردم کیها را مقصر در این رویداد میخوانند بیشتر خواهیم شنید. اما پیش از همه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را همکارم نظیفه محبوبی برای شما پیشکش میکند و به دنبال آن خلیل سلطانی خبرهای اقتصادی را برای شما خواهد گفت.
رئیس جمهور غنی از بهر حرمت گذاشتن به خون قربانیان حمله مرگبار دیروز در کابل، چوک ده مزنگ را چوک شهدا نامگذاری کرد. ولی زابل از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. در یک ماه گذشته 27 تن در پیوند به کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بازداشت شدند. در یک بمبگذاری انتحاری در بغداد پایتخت عراق چند تن کشته و زخمی شدند. بمبگذار یک پسته تلاشی پلیس را امروز در این شهر هدف قرار داده بود. مقام های ترکیه می گویند که یک مقام ارشد نزدیک به فتح الله گولن رهبر مذهبی ترکیه را دستگیر کردند. و تیاره آفتابی سولر امپولز 2 به قصد آخرین گردش در سراسر جهان اوایل امروز قاهره پایتخت مصر را ترک کرد.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید مظاهرات دیروز تجار متشبسین کوچک و بزرگ را حدود 2 میلیون دلار متضرر ساخته است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر مظاهره دیروز تمام دکانها، فابریکه ها و بانک ها مسدود بودند. آقای پسرلی افزود به دلیل مظاهره خونین دیروز ممکن برخی تاجران در افغانستان سرمایه گذاری نکنند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان 519 ذخیره‌گاه کچالو را در ولایت بامیان به بهره برداری سپرد. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جمع این ذخیره‌گاه‌ها 28 ذخیره‌گاه کوپراتیوی و 491 ذخیره‌گاه به گونه انفرادی میباشد.
کار بهره برداری از 519 ذخیره‌خانه کچالو را در ولایت بامیان آغاز بکنیم. این ذخیره‌خانه‌ها جریان یک سال گذشته اعمار شد و روز گذشته رسما توسط وزیر زراعت و مالداری افغانستان افتتاح شد.
آقای راشد میگوید در این ذخیره‌گاه‌ها کچولو تا مدت 5 ماه نگهداری می‌شود. با اساس معلومات آقای راشد این ذخیره‌گاه‌های کچولو که به ارزش 136 میلیون افغانی ساخته شده و قرار است در آینده نزدیک 623 ذخیره‌گاه دیگر نیز در ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شود. بامیان از جمله ولایت افغانستان است که در سطح تمام ولایات 50% کچولو کشت می‌کند. قیمت مواد عمده خوراکی که به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوجی آرد افت سیری وارداتی 1320 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 1400 افغانی، یک بوجی 3.5 سیری برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی. یک لیتر
لیتر تیل دیزل 39 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 32 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 69 افغانی، 1 یورو 75 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 89 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 646 افغانی.
همایرا الکوزایی بود که خبرهای اقتصادی را پیشکش کرد. در رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات ما از هفت صبح تا هفت شام ادامه دارد. با ما باشید. در ادامه این برنامه از این مطالب با جزئیات خبر خواهید شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان مسلح در پاکستان آزادانه گشت و گذار میکنند، اما پاکستان هیچ اقدامی علیه آنان انجام نداده است. آقای غنی بهتر شدن روابط افغانستان و پاکستان را وابسته به اقدامات عملی آن کشور بر ضد تروریسم میداند.
Can anybody deny that there are Taliban officers in Quetta? Can you show me a single operation against Haqqani? Can you show me a single operation against Mullah Omar, against Mansoor? Mansoor travels on a Pakistani passport.
افغان ها از حکومت می خواهند تا قضیه حمله خونین روز گذشته را بررسی کرده و عاملین آن را مجازات کند.
دشمن در داخل نظام وجود دارد. گارنیزیون احوال می تبر راهپیمایان با ما گزارش داده شده است که بالایتان حمله صورت می گیرد، اما راهپیمایان می با تظاهرات مسلمت آمیزشان ادامه می دهد.
و رهبران حکومت تلاش می کنند تا چند روز آینده طرح قانونی و عملی را برای اصلاح نظام انتخاباتی نهایی سازند. سلام به شنونده هایی که تازه با رادیو آزادی پیوستند. من تمیم اخگر در این برنامه میزبان شما هستم. میپردازیم با نخستین گزارش این برنامه خود که رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد پاکستان در خاکش بر ضد شبکه حقانی و طالبان افغان عملیات انجام داده باشد. آقای غنی در مصاحبه با تلویزیون جیو نیوز پاکستان گفته است که رهبران طالبان آزادانه به پاکستان رفت و آمد کرده و به گونه واضح جلسات برگزار میکنند، اما هیچ اقدامی در برابر آنان صورت نمیگیرد. آقای غنی بهتر شدن روابط افغانستان و پاکستان را وابسته به اقدامات عملی پاکستان بر ضد تروریسم میداند. سحر لیوال گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان بر ضد تروریسم مبارزه صادقانه نکرده و عملیاتی را که در وزیرستان شمالی انجام داده بر ضد شبکه حقانی نبوده است. محمد اشرف غنی در مصاحبه با تلویزیون جیو پاکستان گفته که نیروهای افغان 11 بار بر ضد فضل الله در افغانستان اقدام کردند، اما پاکستان از عملیات مشابه هیچ ثبوت ندارد. در این مصاحبه که شب یکشنبه به نشر رسیده، رئیس جمهور غنی از بی‌تفاوتی پاکستان در برابر فعالیت‌های آزادانه رهبران طالب و شبکه حقانی در خاک آن کشور انتقاد کرده است.
Can anybody deny that there are Taliban officers in Quetta? You go and interview them. If you want addresses, I'll give you.
این حرف را چه کسی رد کرده می تواند که دفاتر طالبان در کویت است؟ شما بروید آنجا با طالبان صحبت کنید. اگر آدرسش را می خواهید من برایتان می دهم. طالبان به گونه واضح استخدام می شوند، حمایت مالی و لوجستیکی می شوند. ما 11 بار بر ملا فضل الله بمباردمان کردیم. اینکه او 7 نفس دارد مشکل ما نیست. آیا شما مثال از عملیات بر ضد شبکه حقانی ملا عمر و ملا منصور ارائه کرده می توانید؟ منصور با پاسپورت پاکستانی از کراچی قرار می گیرند و در اسلام آباد جلسه برگزار می کنند.
روابط افغانستان و پاکستان پس از آن تیره شد که در جریان برگزاری نشست های چهار جانبه صلح در 31 ماه حمل، طالبان مسلح حمله خونینی را بر ریاست محافظت از رجال برجسته در کابل انجام دادند. پس از آن رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان موقف جدی اختیار کرد و مسئولین امنیت ملی گفتند که این حمله در پاکستان طرح ریزی شده بود. پس از این رویداد رئیس جمهور غنی گفت دیگر از پاکستان امید صلح را ندارد، فقط از آن کشور خواست تا میان تروریستان خوب و بد فرق قائل نشود و مخالفانی که بر ضد صلح هند سرکوب کند. رئیس جمهور غنی در مصاحبهش با تلویزیون جیو گفته است که مردم افغانستان و پاکستان با هم برادرند، اما روابط میان حکومت ها زمان بهبود خواهد یافت که آن کشور به تعهداتش عمل کند.
Step 1, go after declared terrorist groups. Clear. If you don't take action on them.
قدم نخستین که آنان باید در جستجوی تروریستان آشکار برایند. تا زمانی که آنان بر صده تروریستان اقدام عملی نکنند، ما باور نمی کنیم. قدم دوم این است که آنها باید تعهدات انجام شده در نشست های چهار جانبه را عملی کنند که مخالفین صلح و جنگجو واضح شوند و سپس مخالفانی که صلح نمی خواهند باید از پاکستان بیرون ساخته شوند.
رئیس جمهور غنی در مصاحبهش گفته که سیاست خارجی افغانستان مستقل است و روابط با یک کشور بر روابط با کشور دیگر تأثیر نمی گذارد. خواست همکاری های عملی در رابطه با صلح از پاکستان از دیر زمان صورت می گیرد، اما با باور مقام های افغان تا کنون نشان از آن دیدن نمی شود. معلوم نیست که روابط میان افغانستان و پاکستان دوباره بهبود خواهد یافت یا خیر.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از اجساد قربانیان روز گذشته امروز در غرب کابل به خاک سپرده شدند. حمله انتحاری در میان مظاهره کنندگان که روز گذشته به چارایی دیمزن گرد هم آمده بودند و در اعتراض به انتقال لین 500 کیلو ولت برق ترکمنستان از مسیر سالنگ اعتراض داشتند، در این حمله انتحاری کشته و زخمی شدند. در حال حاضر الیاس سالی را روی خط داریم و از او در مورد این که اجساد در کجای شهر کابل به خاک سپرده شد و در حال حاضر وضعیت مریضا از چی قرار است؟ بله.
بله، سلام علیکم آقای اخگر، باز هم سلام به شما و به شنونده ها. آقای اخگر، قسمی که گفتم جسدها هنوز هم در حال دفن شدن هستند در ساحه غرب کابل که یک جای دستجمعی برای اجساد در حال قبر کندن هستند مردمای جنبش روشنایی، و در هر لحظه یک یا دو جنازه نه به خاطر دفن شدن. و فعلا در حال حاضر ما در شفاخانه استقلال کابل موقعیت آمدیم که در اینجا تعداد ارقام مجروحین بر شما گفتم میتونم. دیروز بعد از وقوع حادثه در این شفاخانه نظر به گفته های دکتر محمد صابر نصیب، رئیس شفاخانه استقلال، در اینجا 88 مجروح انتقال داده شده بودند. از جمله 88 مجروح یک تن که وضعیت ناگواری داشت جان باخته و فعلا در حال حاضر صرف 20 زخمی اینها در شفاخانه بستری دارند. از جمله 4 مجروح این حادثه سوختگی دارند که تحت مراقبت قرار دارن. در مجروح دیگر که بستری هستند وضعیت خوبی دارن و 6 تن دیگر هم در مراقبت جدی شفاخانه قرار دارن. و شفاخانه های دیگر اگر بر شما ارقام بتم، شفاخانه امرجنسی که آخرین ارقام ده که اونا بر رسانه ها شریک ساختن، 41 مجروح بود که به اون شفاخانه انتقال داده شده که تعداد هم از اونها
آخه ایلیاس
مراقبت دوباره خارج شدن.
آخه ایلیاس، خواست خانواده های مجروحین از حکومت چی است؟
آقای اخگر، خواست همه کسانی که وابسته و حادثه دیروز بودن، چی کشته و چی هم زخمی، تمام ثانیه خواسته دارن که باید دولت به گونه جدی این موضوع را تحت بررسی قرار بدن و عاملین قضیه دیروز باید دستگیر شوند و باید به قانون سپرده شوند.
تشکر بسیار زیاد. در این حال حکومت افغانستان میگوید با عاملین حادثه دیمزنگ برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت. دواخان مینپال، یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به امروز به رادیو آزادی گفت که کمیسیون با صلاحیت معذب و تحقیق این رویداد کارش را آغاز کرده است. در این حال همکارم آرزو قیاسی در استودیو با ماست و در مورد بیشتر جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کنار تاکید روی انتقامگیری از عاملین رویداد دهمزنگ به باشنده های شهر کابل گفته است که چوک دهمزنگ را به نام چوک شهدا نامگذاری کنند. در خبرنامه نشر شده از ارگ آمده که این اقدام به خاطر روی دست گرفته شده است تا نسل های آینده قربانی مردم را در راه تامین دموکراسی فراموش نکنند. در این حال دواخان مینپال یک معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در صحبت با رادیو آزادی روز یکشنبه گفت پس از تحقیق هیئتی که برای بررسی حمله مرگبار در چوک دهمزنگ گماشته شده است، هر فردی که مسئول شناخته شد با وی بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
رئیس جمهور به خاطر حادثه دهمزنگ بر رهبری لوی سارنوال یک کمیسیون را ایجاد کرده که در ترکیب آن مسئولین امنیتی، افراد جنبش روشنی و شخصیت‌های ملی شامل می‌باشد. آنان تحقیقات همه‌جانبه را انجام خواهند داد. هر کسی که در این رویداد به بی‌توجهی و دست داشتن متهم شناخته شود، برخورد قانونی خواهد شد.
جنبش روشنایی برای دومین بار روز شنبه در کابل با راه اندازی تظاهرات از حکومت خواهان انتقال لین برق 500 کیلووولت از ترکمنستان به افغانستان از راه بامیان شد، اما در جریان مظاهره حمله انتحاری صورت گرفت که به اساس معلومات وزارت داخله در آن بیش از 80 تن از معترضان کشته و بیش از 230 تن دیگر آن مجروح شدند. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شهر کابل با مسدود کردن و جابجا کردن کانتینرها در جاده‌ها تدابیر امنیتی را نیز اتخاذ کرده بودند. یک روز پس از حمله مرگبار در چوک دیم هزنگ به محل رویداد رفتم، هرچند که کشته شدن مردم بیگناه و ریختاندن خون آنان موضوع تازه نیست، اما حمله دیروز برای باشندگان پایتخت یک رویداد تکاندهنده و در ضمن حمله‌ای که هدف آن به گونه مستقیم مردم آن بوده است. فردی به نام صلاح الدین ایوبی که پریشانی و جگرخونی در چهره‌اش ظاهر بود به رادیو زدی گفت:
ما امروز آمدم اینجا دیدم که بسیار مردم اندوهگین هستند. کسانی که در اینجا می آیند یک حالت دیگری به خود دارند. واقعا من خودم آمدم، ممیال چشمایم اشک گرفت.
آمده من
حاجی محمد طاهر که از ولسوالی استالف کابل آمده است میگوید با آنکه در مورد رویداد روزشنبه فقط از رسانه ها شنیده است، اما اکنون که به محل رویداد را از نزدیک مشاهده می کند، فکر می کند که از این محل طوفان بزرگ گذشته است.
آمده من دیروز آزر نبود، امروز آمدم که خون به چشم سر دیدم که خون آلی هم آزر آماده هست در روی ترک.
در این حال کارشناسان سیاسی میگویند که با آنکه حکومت به خصوص نیروهای امنیتی از خطرات احتمالی حادثه روزشنبه در دهمزنگ به معترضین اطلاع داده بود، اما معترضین به این موضوع توجه جدی نکردند. وی بر متیولا خروتی یکی از آنان بر رادیو زاده گفت که با در نظر داشت وضعیت امنیتی کشور همواره خطرات متوجه این چنین نشست‌ها و مظاهرات بوده و باید مردم در زمینه با نیروهای امنیتی همکار بوده و دستوراتشان ارج بگذارد.
شماره از باشنده های شهر کابل در این رویداد جناح‌های مختلف را مقصر می‌خوانند. برخی حکومت را در عدم گرفتن امنیت درست متهم می‌کنند و برخی دیگری هم برگزار کننده های این تظاهرات را متهم می‌سازند. در این حال بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالبشان را به رویداد خونین روز گذشته در کابل و پرسش‌ها و نگرانی‌ها در این مورد اختصاص دادند. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالبشان را به حادثه خونین روز گذشته در کابل و پرسش‌ها و نگرانی‌ها در این مورد اختصاص دادند. روزنامه سرخط صفحه اولش را بدون نشر هیچ مطلبی به رنگ سیاه چاپ کرده و در سرمقاله‌اش نوشته که با حمله روز گذشته باید محتاطانه برخورد شود. در سرمقاله آمده که حمله خونین دیروز یک بار دیگر نشان داد که تروریستان رحم نداشته و پروای ریختن خون بی‌گناهان را ندارند. سرمقاله نویس نوشته که حمله دیروز به هدف تفرقه افغانی میان مردم صورت گرفته است، اما مقامات احزاب سیاسی و مردم باید این دسیسه را خنثی نموده و با هوشیاری با این مسئله برخورد کنند. روزنامه کابل پست در سرمقاله اش نوشته که حکومت از احتمال حمله بر مظاهره کنندگان هشدار داده بود، اما آنها نسبت به این مسئله بی‌توجهی کردند. در سرمقاله آمده که در این رویداد هم رهبری کنندگان مظاهره به خاطر بی‌توجهی به این هشدار مقصرند و هم مسئولین امنیتی ملامتند که فقط به اتخاذ اقدامات سری اکتفا کردند. در سرمقاله کابل پست همچنان آمده که باید از خانواده های قربانیان پرسیده شود که جوانان و اطفالشان بنابر کدام دلایل برای اشتراک در این مظاهره فراخوانده شده بودند و اگر این دلایل منطقی نباشند باید مسئولین این مظاهره محاکمه شوند. روزنامه سرنوشت در سرمقاله اش پرسیده است که مسئولیت حمله بر راهپیمایان دیروز به دوش کی است. در سرمقاله آمده که این حمله دلخراش هیچ گونه توجیهی ندارد، اما داعش دشمن است و شیعه است و کارش همین است که وحشت خلق کند. سرمقاله نویس نوشته که این مسئولیت در قدم اول برمیگردد به حکومت و سپس به تنظیم کنندگان مظاهره که چگونگی شرایط امنیتی را درک نکرده و همچون مظاهره بزرگ را فراخواندند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقاله اش نوشته که در شرایط فعلی رسیدگی به خواست مردم یگانه راه است. در سرمقاله آمده که حکومت تلاش کرد تا با مسئولین جنبش روشنایی گفتگو کند، اما مسئولین این جنبش به این مسئله توجه نکردند.
دو انفجار پیهم در میان مظاهرچیان روز گذشته، بر علاوه این که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت، خسارات مالی را نیز در پی داشت. شماری از دکانداران محل در صحبت با رادیو آزادی از خساراتی که با اونا متقبل شدند چنین گفتند.
به نام خدا، سید عباس حسینی هستم، مسئول هتل حسینی غریب نواز که در چوک ده مزنگ موقعیت دارد. دیروز متاسفانه انتحاری شد، خودتان مشاهده میکنین. بالای امی تعمیر سه منزله کلن بالای 2 میلیون افغانی دکاندارا خسارت دیدن. دیگه خساره شخصی خود بنده بالای 2 لک افغانی میباشه که شما مشاهده میکنین.
دیروز اینجا در سایه دیمازنگ، در چوره دیمازنگ چی بود؟ مظاهره بود. مظاهره چرا اینجا آمده بود؟ ساعت 1:30 بود که در بین از یه برادر کسی در آمدن فجار شد. الان میفهمم ماشین آیس کریم بود، در موتر سکل بود، در کدام کراچی دیگه بود. کسای دیگه هم برادر مردم ها بود، نان خورده. خود وقتی که یک انفجار که میشه مردم تبریک میگلوزد. شاید در روزی 1 لک روپر از این دکان تنها برده باشه.
در این حال در گزارش دیگر میشنوید که ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید رهبران حکومت تلاش میکنند تا طرح قانونی و عملی برای اصلاح نظام انتخاباتی را تا چند روز دیگر نهایی سازند. امید میسم، یک معاون سخنگوی ریاست اجرایی، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این طرح تا آخر هفته نهایی و با مردم و رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. از سوی هم مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگویند که هر طرحی که از سوی حکومت ساخته می شود باید به اساس طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی باشد. در غیر آن به این معنا است که اصلاحات انتخاباتی حکومتی است. فرشته ندا بیشتر در گزارش تهیه کرده.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که طرح بدیل برای اصلاح نظام انتخاباتی تا پایان همین هفته نهایی و با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. امید میسم، یک معاون سخنگوی این ریاست، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر دو رهبر روی یک طرح جامع برای اصلاح نظام انتخاباتی کار میکنند. آقای میسم بان که جزئیات در مورد این طرح ارائه نکرد، اما گفت که تلاش ها بر این است تا پیش از نشست بروکسل کارهای اصلاح نظام انتخاباتی تا حد تکمیل گردد، تا حکومت دستاوردی از اصلاح نظام انتخاباتی در آن نشست داشته باشد.
برنامه بعدی حکومت آخری هفته اعلام خواهد شد و جزئیات طرح بدیل برای اصلاح نظام انتخاباتی با رسانه‌ها شریک می‌شود. رهبران حکومت وحدت ملی تلاش می‌کنند که طرح قانونی و عملی را برای اصلاح نظام انتخاباتی تا چند روز دیگر طرح نهایی شود. خواهی بتانه ما گام‌های عملی را در راستای آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی برداریم.
آقای میسم همچنان گفت که چون اعضای شورای ملی در رخصتی بسر میبرند، احتمالاً طرح بدیل اصلاح نظام انتخاباتی به این شورا فرستاده نشود. با گفته آقای میسم، گفتگو و تبادل نظر حکومت در رابطه با طرح بدیل اصلاح نظام انتخاباتی با بزرگان، اعضای پارلمان، رهبران شورای حراست، رهبران سیاسی و جهادی و جامعه مدنی جریان دارد. آمادگی ها برای ترتیب این طرح پس از آن اتخاذ می گردد که فرمان رئیس جمهور در پیوند به اصلاحات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه رد و از سوی مشران جرگه با برخی تعدیلات تایید شد. این طرح در اولین جلسه کمیسیون مختلط چهارشنبه هفته گذشته از سوی اعضای این کمیسیون نیز رد شد. مسئولان حکومت در حال از ایجاد طرح جدید سخن می‌زنند که مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا می‌گویند هر طرحی که از سوی حکومت ساخته می‌شود باید بر اساس طرح‌های پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی باشد. جانداد اسپینغر رئیس این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر بیرون از طرح کمیسیون اصلاحاتی نامیرند و اصلاحات میپردازه، به این معنا خود بود که اصلاحات حکومتی خود بود، در روز نظریات مردم، جامعه مدنی شامل نخواهد بود. ما از این خاطر میخواهیم که می طرحی را که میگن باید جزئیاتی از این طرح خود را واضح کنند تا مردم مطمئن شوند که این طرح واقعا طرحی در مطابقت با طرح کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است و این خواستای مردم و جامعه مدنی در اینجا منعکس شده.
در همین حال شماری از کارشناسان حقوقی میگویند که به اساس قانون اساسی اگر حکومت میخواهد به قوانین تعدیلات آورده شود، این مسئله صلاحیت شورای ملی است و اگر شورا آن را رد کند آن قانون مشروعیت ندارد. اجمل هودمن یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت: اگر طرح جدید را که حکومت به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی تهیه می کند مطابق قوانین نافذه کشور باشد، کدام مشکل قانونی ندارد و اگر این طرح موارد داشته باشد که خلاف قوانین نافذه کشور باشد، این طرح مشروعیت ندارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
زنان پیشتاز در ولایت سمنگان از کمرنگ بودن حضور زنان در ادارات دولتی این ولایت شکایت دارند و میگویند تلاش های انجام شده در این زمینه نتیجه نداده است. آنان این موضوع را بی‌عدالتی آشکاری در برابر زنان میدانند و خواهان سهم دادن بیشتر زنان در ادارات دولتی میباشند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
خاتول شیرزوی معاون شورای ولایتی سمنگان با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه میگوید با وجودی که سمنگان ولایت امنی هست، اما حضور زنان در ادارات دولتی آن ناچیز است و باید این نقیزه از هر راه ممکن برطرف شود.
سمنگان با وجود از اینکه تقریبا ولایت امن است، اما در قسمت خانما هیچ کدام کاری صورت نگرفته. تانوس تو کاری که در قسمت خانما سمنگان صورت گرفته باشه قابل مشاهده نیست. مثلا ما در ادارات دولتی خانما به قسمت بسیار کم رنگ وجود داره که مثلا ما بغیر یک رئیسی زنها که در سطح ولایت یک رئیس خانم داریم دیگه هیچ ریاست ما در او وجود ندارد، تا بستای سی به استثنای مکاتب لیسای نسوان دیگه هیچ خانم ما در بستای سی حتی وظیفه ندارد دیگه. در اینجا خب موجودیت خانم ها بسیار زیاد کمرنگ است.
او کارهای وزارت امور زنان و ریاست امور زنان ولایت سمنگان در زمینه رشد زنان سمنگانی را نیز بی نتیجه می داند و می گوید:
ما توقعی که از یک وزارت که مشخص بر خانم ها در سطح افغانستان جور شده، اما در سمنگان کارکردشان بسیار ضعیف است. و البته ما از دولت مرکزی چندین بار تقاضا کردیم، خصوصا از والی ولایت، که در قسمت خانم ها باید در قسمت از اینکه خانم ها در کادرهای بالاتر جابجا شود امرای ما همکاری کنه، منتها تا هنوز هیچ کدام کار اقدام صورت نگرفت.
و خدیجه حسنی رئیس امور زنان ولایت سمنگان با تایید کمرنگ بودن حضور زنان در ادارات دولتی این ولایت میگوید:
کمرنگ بودن خانمان اینا علت و عوامل مختلف داره. یکی هم شاید اینجا مرد سالاری باشه، بسیاری ها اجازه فامیلی ندارن. کسایی که توانمند هستن میخواین در رأس ادارات کار کنن، از طرف فامیلشان اجازه داده نمیشه. و هم بعضی خانمایی که اگر اجازه فامیلی دارن همی مقرر شدن توسط رقابت آزاد است، اینا دمو رقابت برآمده نمیتونن.
من خواستم تا نظر مقام ولایت سمنگان را نیز در این زمینه داشته باشم، اما موفق نشدم. سمنگان در شمال کشور ولایتی هست که زیادی مردم آن روستانشینند و به گفته آگاهان به شدت زیر تأثیر سنت‌های حاکم بر جامعه. نهادهای حامی حقوق زن در سمنگان که در کل وضعیت زنان در این ولایت را خوب نمی‌دانند می‌گویند زنان نه تنها در ادارات دولتی سهم مناسبی ندارند، بلکه زیادی دختران مکاتب هم به دلیل همین سنت‌های حاکم بر مردم اجازه دوام تحصیل بالاتر از صنف ششم را ندارند. به گفته آنها هنوز هم بد دادن دختران به عنوان راه حل برای منازعات وجود دارد و اگر کاری در زمینه دستیابی زنان به حقوقشان صورت نگیرد، اوضاع آنان بدتر از آنچه که هست خواهد شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت سمنگان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
در این 30 دقیقه در مورد اظهارات رئیس جمهور شنیدید که گفت هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد پاکستان در خاکش بر ضد شبکه حقانی و طالبان افغان عملیات انجام داده باشد. از وضعیت مجروحین رویداد و تعهد حکومت برای پیگیری جدی از این حمله انتحاری در میان مظاهرچیان جنبش روشنایی هم شنیدید و از اینکه حکومت به زودی طرحی را برای برگزاری انتخابات و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی هم به جزئیات شنیدید. و حال ساعت به آخر برنامه رسیدیم و قسیم سلیمان را با خود در استودیو داریم. قسیم جان، به برنامه خوش آمدید.
مننه تمیم اخگر تاسو ستړی مسی بزما سلامونه بیور بیا د ازادې ډو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. سات په افغانستان کې د مازیګر